السلام علیکم د مشال رادیو په دې وروستۍ خبری غړې کې زه نجیبه مهر ستاسو قربایم. وخت د مخام 5 بجې تر شپږو بجو به در سره یو په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه را سره دي چې له خبرونو وروسته به واورئ. اوس فرزوانی ساجمل ته او د دې مهال تازه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب په سفر روان شوه دي. په ننګرهار ولایت کې امریکایي ځواکونو درې عام وګړي وشلی دي، او قطر ویلي چې د گاونډي او خلیجی هیوادونو وګړي په دې هواد کې پاتې کېدای شي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د کړکیچ کمولو په موخه نن د سعودي عرب په دوره روان شوی دی. په وزیر اعظم هاوس کې یو چارواکي مشال لیډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د پوسټ مشر جنرال جاوید باجوا، د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان په پارلیمان کې ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د تحقیقاتي ډلې په وړاندې د وزیر اعظم د حاضرېدو د پریکړې ستاینه کړې ده. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلیماني استاسي علي محمد خان نن مشال لیډیو ته وویل د JIT په وړاندې د وزیر اعظم حاضرېدل به ولس ته دا پیغام ورکړي چې قانون په واکدارانو هم عملي کېدای شي.
پاکستان غونډه کې ملک کې چې په کوم ځای کې طاقتور د پاره قانون بل او د غریب د پاره بل، هلته کې واقعي د تسلو شو زموږ چې سیاسي سړی چې جیل ته ځي نو په سیاسي الزاماتو کې دي، نو اخوان دي چې د کرپشن په الزاماتو کې دي. دا ډېر افسوس خبره ده، خو دا یو خبره ده چې پاکستان د پاره دا یو ښه ګام دی چې طاقتور خلک که د قانون ته مخامخ شو نو دې ته به عام خلکو ته یو سلمې لو.
د JIT لخوا وزیر اعظم نواز شریف ته د جون پر 15 نیټه د اسلام آباد په مرکزی عدالتي کمیټه کې د بخنه غواړم عدالتي اکیډمۍ کې د حاضرېدو د نوټیس وروسته د اطلاعات او نشریات وزیر مملکت مریم اورنګزیب پر رسنیو ته وویل وزیر اعظم ځان د احتساب لپاره وړاندې کړی دی او د JIT په وړاندې به محاصرې کړي. د خبریالانو اتحادیې د خیبر یونین اف جرنلسټ غړو د اریپور د خبریال بخشش الهی د وژنې پر ضد نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده. بخشش الهی د اتوار پر ورځ د دفتر ته د تللو پر مهال نامعلومه وسله والو په ډسو وشلې و. نوموړی د K2 ټایمز نومې ځایي اخبار بیرو چیف و. ځینو مظاهره کوونکو مشال لیډیو ته وویل چې د بخشش الهی قاتلان دې ونیول شي او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دې په حکومتي کچه پالیسی جوړ کړل شي. فاټا سیکرټریټ وای د قبایلی سیمو د سکولونو لپاره به ډېر زر یو شمېر نوي استادان برتی کړي. په دې دفتر کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان تېره ورځ مشال لیډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د استادانو کمی دی چې د پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شوي دي. دی وای
سوال سو پوسټونو اناونسمنټ مونږه کړل دي او پاره باندې ان پی ایس ټیسټ هم شوې ده، د هغه ریزلټ هم اناونس شوې دي او اوس چې مونږه ته د هغه باقاعده میرټ وایز لیستونه رااله او پاره باندې ډېر تیزی سره چې کار شروع دي او د دې اختر نه پس پاره باندې ډېر هنګامي بنیادونو باندې بچ دي مونږه ریکروټمنټ کوو.
عباس خان زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ورته د قبایلی سیمو په سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره خصوصي هدایات جاری کړي دي. حقانی وسلوالی ډلې د کابل او هرات پر وروستیو پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو بیان لخوا پر رسنیو ته په لیږل شوي یو غږیز پیغام کې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کابل او هرات په بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. د مې پر 1 په کابل کې په یوې بمی چاودنه کې د 150 نه زیات کسان ووژل شو. له دې وروسته د جون په 2، 3 او 6 نیټه د پولیسو حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ په خونړیو نښتو جراسي او هرات کې په یو برید کې د 100 زیات کسان ووژل شو. د دې بریدونو سیمواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو افغان چارواکي د کابل د بریدونو سیمواري په حقاني شبکې اچوي. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار ولایت په ختیځ کې امریکایي ځواکونو درې عام وګړي وشلې دي. د ننګرهار د غنی خیل ولسوال عبدالوهاب ویلي چې دا عام وګړي وروسته له هغې د امریکایي پوځیانو په ډسو کې وژل شو چې د دغو پوځیانو ګاډې د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. د ننګرهار د بالي ویاند عطاالله خوږیاڼي ویلي دي چې وژل شوي یو سړی او د هغه دوه زامن دي. د سړک غاړې په بمې چاودنه کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو کمانډې ویلي دي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي. د ډي پي ای اژانس په حواله د سړک غاړې بمی حملې سیمواري طالبانو منلې ده او ویلې دي چې 500 بهرني پوسیان یې وشلې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګیوټریس او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په مرکزی ایشیا کې د بشري حقوقو په صورتحال خبرې کړې دي. نن په دوشنبه کې ګیوټریس خبريالانو ته ویل ملګري ملتونه به د بشري حقوقو شورا لخوا د جوړ شوو وړاندیزونو په عملي کولو کې له تاجکستان سره مرسته وکړي. ګیوټریس مرکزی ایشیا ته خپل سفر د جون 8 نیټې څخه د کزاکستان نه پیل کړی دی. د قطر چارواکو تیر ورځ ویلي چې د سیمه ایزو عربي او ځینو نورو هیوادونو د بندیزونو باوجود هم د ګاونډیو او خلیجي هیوادونو وګړي په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. سعودي عرب، متحده عربي امارات او بحرین او ځینو نورو هیوادونو په قطر د سخت دریسو ډلو سره د ملاتړ تور پورې کړی او له دې هیواد سره د هر ډول تګ راتګ بندیز اعلان کړی دی او سفارتي اړیکې هم ورسره پرې کړې دي. په دې کې زیاتره هیوادونو خپلو وګړو ته له قطره د وتلو امر کړی دی. بلخوا قطر ترګرې د ملاتړ تورونه رد کړي دي او وایي چې د کړکېچ ختمولو لپاره خبرو تا تیار دی. او د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونه د سومالیا سرخر مغادشو نه جنوب لویدیځې خوا ته 300 کیلومتره لرې په یوې سیمه کې په شباب وسلوالې ډلې هوایي برید کړی دی. یا د وسلوالې ډله د القاعده سره تړاو لري. تېر ورځ دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه بریدونه د شباب وسلوالې ډلې د فعالیتونو پر ضد د سیمه ییزو همکارانو سره د نیغ په نیغه رد عمل په انداز ترسره کړي دي. خو په دې بیان کې وسلوالو ته د اوختي زیان په اړه څه نه دي ویلي شوي او نه هم د سومالیا حکومت او یا وسلوالو څه ویلي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زموږ همکار رفت انجم درته د کرن صوبې د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خستلې کیږي او په 1.6 روپیا لس پیسې خرڅيږي. یو یورو په 1.43 روپیا شل پیسې او په 1.43 روپیا شپېته پیسې. یو پاوند په 1.42 روپیا اویا پیسې او په 1.15 روپیا شل پیسې. یو ریال په 3 روپیا شل پیسې خستلې کیږي او په 28 روپیا 15 پیسې خرڅيږي. یو درهم په 28 روپیا 2 اتیا پیسې او په 28 روپیا 1 اتیا پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 55 پیسې او په 1 روپیا 55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور او بنو کې به ځینې ځایونو کې به د باران امکان وي، خو په کوټه کې به موسم ګرم او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 سانتي ګریډ وي.
دا مشال رادیو ده تاسو خبرونه واوریدل. همدارنګه د کرنسیو له بیو د سبانی موسم له حاله هم خبر شوه. په دې خبري غړي کې به تاسو واورئ. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عربستان په سفر تللی. ګډي پلټون کې ډلې نواز شریف ته د احزار دعا مرکړه. د ترهګرۍ خلاف د افغانستان او د پاکستان د تازه هوکړو په اړه ریپورت لرو. د قومي اسمبلی د چاغي سیټ لپاره زمینی انتخابات په جولای کې کیږي
او بالخصوص د کویټا چاغي چې سیټ ده هغه ډېر اهمیت لري. سمج مو واره چې نمائنده چې تلنه چې اسمبلی ته ورسي چې زګر د مطالبه د شایان به التفور ته کې
د مومندو د امن لخرونو مشران وایي د سر په بیا او د طالب په دښمنۍ د سیمې امنیت ساتي.
د څومره نه چې مونږ دا د دې خلاف شي او د دې په څیر په تراخ د خورز مونږ تارګي د لامې چې او تم کې نو د ځان خطرې لپاره تمیلاوي.
په پاکستان کې د فیسبوک کاروونکو اندېښنې لري. عدالت یو فیسبوک کاروونکو ته د مارکس زاورولې او د پیښور هنرمندانو د خپل حقونو د غختلو لپاره یو نوې ټولنه جوړ کړه.
بلکه خبره ده په اول ځل باندې مونږ سره د کوهار چې کوم هنرمندان دي یا د ترکري د بنو او شلو مې پښته دي دا به مونږ مخوران دي بوزو او خپل حق اواز پورته کړو.
دا نو ریپورتونه په دې خبرې غړې کې اورېده شعر سره اوسه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن مسپخین د پوز د مشر سره د سعودي عرب په دوره روان شو. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې دا دوره د خلیج همکاري او تنظیم د غړو ملکونو ترمنځ د روان صورتحال په پس منظر کې کیږي. په دې لړ کې کارپوهان وایي چې پاکستان ته مشکلات سیوا شوې دي. پاکستان له بعد سالسې په لړ کې احتیاط وکاروي. زموږ خبریاله رابع اکرم خان له اسلام آباد رپورټ لري.
د وزیر اعظم هاوس د مطبوعاتو د څانګې تر مخه په دې دوره کې به د خلیجي ملکونو ترمنځ په کړکیچ کمولو خبرې اترې کیږي. وزیر اعظم سره په دې دوره کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار او نور چارواکي شامل دي. تیره اونۍ سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، بحرین، یمن، مصر او مالدیپ په قطر د وسلوالو د ملاتړ تور لګولې وو او ورسره سفارتي اړیکې منقطع کړې وې. د تیر زیارت په ورځ اونۍ خبري غونډې په موقع د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس کریا ویلی وو چې د خلیجی ملکونو په صورتحال ورته اندېښنه ده. پاکستان د اسلامي ملکونو په اتحاد باور لري او د دې د ودې لپاره مسلسل کوښښونه کړي دي. د خلیج همکاري او کونسل د غړي ملکونو ترمنځ کړکیچ کمولو په اړه د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن وایي،
زه فکر نه کوم چې په دې کې څه کامیابی وشي، ځکه چې د نن مخکې د کویت امیر چې کوم دی هغه دوره کړې د سعودي عرب مشرانو سره لیدلې دي، بیا د قطر ته هم تللی دی د هغه مشرانو سره لیدلې دي، خو څه کامیاب شوی نه دی، ځکه چې سعودي عرب دا مطالبه کوي چې قطر دې په خپل پالیسی کې تغییر راولي. نو قطر دا ډېر لوی بې عزتي ګڼي چې په دباو کې راشي او د خپل پالیسی کې تغییر راولي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپو پروفیسر سرفراز خان وایي چې د عرب ملکونو ترمنځ د کړکیچ رامخته کېدو نه پس پاکستان د مشکلات سیوا شوې دي.
مصیبت دا دی چې د فوج یو شر ویو دی، رای شریف یو شي کوي، پارلیمنت بل سوي او نواز شریف سے خپل ذاتی مشکلات فرم دو چار دے ادا وقت کے کمزور شرم دے پانا والی اس طرح سا دے زیاد اثر کولے نشی خبر اخکاری راسے اسٹیبلشمنٹ زیاد سسلے کولے بکئی اوڑان دے پاکستانی مشکلات سے کلا سیاسیان اسٹیبلشمنٹ یو پیج بانے نہیں یا دوارو آپس کے معاملات گڑبڑ ہوئی یا کمزور اخکاری حکومت نبیا مسائل نورمل کو نمت زیاد لفٹ نمار کے بیانا تھی جا خراب آرہو زیدار خبر
دا خلیج ہمکاری و کونسل پغڑی ملکونو کی سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، عمان او متحده عرب امارات شامل دی. دا یادو ملکون ترمن سا کڑکیج کا مولو لپارا امریکی، ترکیه او بحرین هم دا سالیسی دا کردار اوڑاندیس کرده بو. بلخوا قطر ویلی بو چی دا بحران پرشا دا وجوهاتو نا خبر نده خود مذاکراتو پمیز اختلافات ختمه دیشی.
د رابع اکرم خان په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته روان شوې ده. بیا هم د وزیر اعظم نواز شریف په اړه په پاکستان کې پلټون کې ګډې ډلې د دغه هیواد وزیر اعظم ته ویلي چې د ځان د سپیناوي لپاره د روانې میاشتې په 15مه د دوی په وړاندې حاضر شي. دغه ګډه پلټون کې ډله پاناما اسناد سیړي چې پکې د نواز شریف پر کورنۍ هم تورونه دي چې ګواکې له ملک بهر پټې شتمنې لري. د موضوع تفصیل درته احمد الله په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
ګډ پلټنیز ټیم یا جی آئی ٹی وزیر اعظم نواز شریف ته په لیږلي نوټس کې ویلي چې د راروان زیارت په ورځ 11 بجې دی په اسلام آباد کې مرکزی عدالتي اکیډمۍ کې د یاد ټیم په وړاندې حاضر شي او له ځانه سره د ټول متعلقه اسناد او ریکارډ هم راوړي. بلخوا د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د اتوار په ماخوستن مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې وزیر اعظم نواز شریف با په ټاکلې نیټه د جی آئی ٹی په وړاندې حاضریږي او د نوموړي دا فیصله د آئین او قانون د پاسداري عملي ثبوت دے. دا ذکر دا چې د وزیر اعظم نواز شریف مشر زوی حسین نواز 15 او کشر زوی حسن نواز 2 ځلې د جی آئی ٹی په وړاندې حاضر شوی دی. په پارلمان کې د حکومت مخالف غوندونه د جی آئی ٹی لخوا د وزیر اعظم رابلل یو ښه عمل بولی او وایي چې د یاد ټیم لخوا وزیر اعظم ته نوټس لیږلو نه دا واضح شوه چې دوی په غیر د څه فشار نه کار کوي. د پاکستان تحریک انصاف منتخب پارلماني استازي علي محمد خان وایي،
پاکستان د پاره دا یو ښه ګام دی چې طاقتور خلک د قانون ته مخامخ شو، دې ته به عام خلکو ته یو سلام ملو چې چېرې ما باندې قانون اپلای کیږي نو په طاقتور باندې هم اپلای کیږي، او دې کې اوس یو ذمہواری راځي چې جی آئی ٹی په دې کې انصاف وکړي، نه دغه سره زیاتی وکړي او نه هغه سپیس ورکړي.
د جماعت اسلامي پارلماني استازي عائشه سید وایي چې ګوند یې غوښتل چې د کرپشن لړ کې لومبۍ پلټنې د وزیر اعظم نه شروع کړي شي او همداسې وشو، نو دا نه صرف د ګوند بلکې د ولس هم کامیابی ده.
قوم سره صرف یو امید پاتې دی چې سپریم رپورټ ځکه چې کرپشن په پاکستان کې 12 ارب روپی د نیب د چیرمن وینا مطابق پړې کیږي. نو د کوم فورې چې کرپشن د ملک نه ختم شي، نه تعلیم ښه کېدی شي، نه صحت ښه کېدی شي، نه بیروزګاری ختمې دی شي، نه غربت ختمې کېدی شي، نه انصاف ملاوېدی شي.
د یادونې ده چې سپریم کورټ د اپریل په 6 نیټه د پاناما کیس د نورو پلټنو لپاره د شپږ کسیز کمیټې جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دغه کمیټې د په 14 ورځو کې د وزیر اعظم او د هغې د کورنۍ څخه پلټنې کول وروستو حتمی راپور عدالت ته وړاندې کړي. د سپریم کورټ په 3 ججانو مشتمل بینچ د مئی په 6 د جی آئی ټی د غړو نمونه اعلان کړل چې پکې د مرکزي تحقیقاتي ادارې، قومي احتساب ادارې نیب، سټیټ بینک، سیکیورټی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان او د استخباراتي ادارو آئی ایس آئی او ایم آئی یو یو غړي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا وسم یو بل رپورټ. افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره د دوه اړخیزو کاري کمیټو پر رامنځته کولو سلا شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کاري کمیټې به کله خپل کار پیلوي، خو دواړه خواوې وایي چې د امنیت ساتلو لپاره مهمې دي. پخوا هم د ورته همکاریو وعدې شوې، خو ترهګرۍ ورسره نه وه کمه شوې. بشیر ګواخ په دې موضوع رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د پاکستان سره نوې هوکړه لیکونه بعد د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره تر پخوانیو هغو اغیزمن وي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وین نجیب آزاد نن مشال ریډیو ته وویل چې کابل او اسلام آباد د دوه اړخیزو کمیسونو په جوړولو سلا شوي چې امنیتي همکاري پکې شامل دي.
موږ هیڅکله د هغوی چې موږ د استخباراتي معلومات شریک کړو، اما په ګډه همکاري په خپلو سیمو کې، په خپلو ساحو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، ګډه مبارزه. دا په دې معنا ده چې هغه ټیم چې جوړ شي په دوامداره توګه به هغه میټینګونه سره کوي. لومړي وزیر او تر جمهور رئیس پورې به دا پروسه څارل کیږي. دوی به وخت نا وخت په ډیورنډ کرښه باندې هم ناستې ولري. دغه د نظامي ټیمونه چې جوړیږي هم به په ملکي او هم به په نظامي کچه په کابل او اسلام آباد کې هم ناستې ولري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په قزاقستان کې د شانګهای همکاري کانفرنس په څنډه کې د جون په 9 تاریخ ملاقات وکړ. د دوړو هیوادونو لخوا خبرو شو خبر پاڼو کې ویل شوی چې کابل او اسلام آباد د امنیت لپاره په نوو همکاریو سلا شول. تر دې مخکې د مې میاشتې په 1 تاریخ کابل کې شوی ځانمرګي برید کې 1.5 کسان وژل شوی وو. افغان چارواکو د دې برید ذمہواري پر حقانی شبکې واچوله او وی ویل چې د پاکستان جاسوسي ادارې آی ایس آی په مرسته شوی، خو حقانی شبکې او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی وایي کابل او اسلام آباد باید د چین او امریکا په شتون او منځګړتوب کې د یو بل سره د واضحو خبرو ترڅنګ همکاریو ته ډېر پام وکړي.
افغانانو ته اوس باید چې ډېر زر او ډېر زیات متحرک شي. نو داسې فورم چې وی چې امریکا او چین دواړه ناست دي، نو باید چې افغانان خپل دریځ ډېر مضبوطه طریقه باندې وړاندې کړي. خو نو زما خیال ده چې امریکایي پالیسي چې کوم ده هغه په دې موجوده وخت کې یو ریویو لاندې ده، هغه کې بدلون زما خیال ده چې راضي به او باید چې افغانان خپل دا موقف چې کوم دی هغه یو قوي طریقه باندې هلته وړاندې کړي، د امریکا خپل دا پالیسي عملي کړي.
افغانستان او پاکستان په دا سال کې د همکاریو خبرې کوي چې دوی پر یو بل د وسلوالو د ملاتړ تورونه پوره کوي. سمو د مخکې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگتن کې د خبرو په محل منلې و چې پر طالبانو ځکه یو څه کنټرول لري چې دا غوي کورنۍ په پاکستان کې دی او د زخمیانو درملنه یې حل تکیږي. کابل کې د سولې مطالعاتو او د شخړو د حل مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي وایي پاکستان که له طالبانو ویره نه لري، نو په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د پراخیدونکي ګواښ له وجې باید هم افغانستان سره د امنیت لپاره شریک کار وکړي.
زه فکر کوم چې داعش چې څومره افغانستان ته خطر دی، شاید په عمر اندازه یا تر هغې زیات به پاکستان ته هم خطر. پاکستان ته پکار ده چې دوی دا تهدید ومني او پر وړاندې باندې د افغانستان او د سیمې سره په ګډه مبارزه وکړي. او دا یو ډېر ښه فرصت دی دا ټولو هېوادونو ته چې داعش پر وړاندې باندې یو ځای شي او پخوانی دغه هېرې کړي.
کله چې په 2015 کال کې افغانستان کې محمد اشرف غنی ولسمشر شو، نو هغه ویل چې پاکستان سره د ترهګرۍ ختمولو لپاره د دوستۍ لاس اوږدي، خو تر یو کال وروسته یې په اسلام آباد دا تورونه لګول پیل کړ چې د دوستۍ په ځای افغانستان سره نا اعلان کړی جنگ پیل کړی دی. پاکستان دا خبره نه مني او وایي غواړي سیمه کې امن راشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې نامعلومو وسلوالو د اتوار په ورځ یو خبریال بخشش علایي وشلی دی، کوم چې د اردو ورځپاڼې کې ټو ټایمز او اخبار خیبر بیورو چیف و. د ځایي پولیسو په وینا چې تر دې دمه دوی د هغو خلکو پر ضد کاروایي شروع کړې په کومو چې د کورنۍ شک دی. د خبریال د وژنې پر ضد نن د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د مظاهرو اعلان هم شو. له اسلام آباده زموږ همکار محمد عمران رپورټ لري.
د هریپور ضلع د پولیسو یو چارواکی عظیم خان د ګل پورز مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د وجل شوی خبریال د ورور لخوا درخواست ورکړل شوی دی، خو پکې د چا نوم نه دی اخیستل شوی، نو ځکه دوی د موبایل یا ټولنیزو اړیکو د ویب پاڼو د لارې پلټنې کوي.
ورور یې وایي چې کله له کوره ووتلو نو موټر سایکل سرو پرې ډزې وکړې. دغه موټر سایکل سرو هیلمټ یې اچولې وې او له وژلو وروسته دغه کسان تښتېدلي دي. پولیسو له پرونه راهسې د هغه د موبایل او یا نور اکاونټونو د لارې پلټنې پیل کړی دی. کم مشکوک کسان چا سره چې کومي خبري شوی وي هغوی به هم راوستل کیږي.
د پاکستان د خبريالانو مرکزي سازمان پی ایف یو جی د ملک په بیلابلو خارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان هم کړی دی، خو یاد سازمان دا ګیله لري چې حکومت د خبريالانو په تحفظ کې سنجیده نخکاری. د پی ایف یو جی یو پخوانی مشر پرویز شوکت وایي چې مرکزي حکومت د خبريالانو د تحفظ او د پیښو وروستو د مرستو په اړه د قانون جوړولو تیاریاں کړي دي، او زرد چې دغه قانون جوړ هم شي، خو اصل خبر دادا چې په دې ملک کې قانونونه موجود دي، خو ضرورت ته دې خبرې دي چې عمل پی وکړي شي.
تحفظ نشی را کولے پا ملک قانون دا ہر سال پارا موجود دے، خو اصل خبر دار چی دغا قانون عملی ہم شی.
روان کال د مئی په میاشت کې د پنجاب په قصور ضلع کې د شخصي ټي وي اروای خبريال وجل شوی و، او د خبريالانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک تر مخه د یوې میاشتې نه هم لږه موده کې د خبريالانو د وجنې دا دویمه پیښه ده. همدارنګه یاد اداره وایي چې یوازې د مئی په میاشت کې په 15 خبريالانو بریدونه شوي، چې پکې یو په پنجاب، دوه په اسلام آباد او دوه په بلوچستان صوبه کې مخې ته راغلي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلس نیمو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
د سبانه یو خبرونو تقسیم اوقات مو ورده په دې هله چې سبا هم زموږ خبرونو ته غوګونې سه. لا هم د نن ورځې خبرونې پاتې دي او رپورټونه را سره دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د چاغي سیمې د استازي د ټاکلو لپاره په جولای میاشت کې زمینی ټاکنې کیږي. دا چوکۍ د پښتونخوا ملي او عامه ګوند مخکخ مشر عبدالرحیم مندوخیل د وفات له کبله خالی شوې و. اوس د نوي استازي د ټاکلو لپاره بیلابیل ګوندونو انتخاباتي هلې ځلې پیل کړې دي. تفصیلي ایوب تریندر اوروي.
د قومي اسمبلی حلقه 268 یعنی پر کوټ شاغي مده د جولای د میس په 15 منټه زمینی ټاکنې یا انتخابات کیږي. د دې مقصد لپاره د صوبې بیلابیلو سیاسي ګوندونو یو ځل بیا په حرکت کې راغلي دي، او ځینې سیاسي ګوندونو خپل کاندیدان هم اعلان کړي دي. په دې ترڅ کې 13 ورځ په کوټ کې د ازب اختلاف بلوچ ملت پال ډلې بلوچستان نېشنل ګوند له لوري د نوشکي سره تړاو لرونکو د یو بلوچ قبایلي مشر بہادر خان منګل د نامه اعلان وسو. په دې اړه دغه ګوند مرستیال مشر ملک عبدالوالی کاکړ او مشالې ډوته د دغه چوکۍ د اهمیت په اړه وویل.
اس کې د پارټي خونو د پارټي د پر خو مهم دي، یعنی د پارټي ساق، د پارټي زوریا، د پارټي جمهوری عمل، د پارټي سیاسي عمل، نظریاتي عمل، د پارټي د په خو زوري چاره پارټي، لیکن وزل ته دادی چې دا خود دونی وخت حقیقت لري بنه دا ټول پارټي اکثر چنستلې وای، نو شاید دوی پارټي سلیکشن سره خو چونکې دا و ګورنمنت چې دی هغه په ډیر غرور کې دی، په ډیر تکبر کې دی، هغه دا سټیټ ک په زوري ک په رضای ک په جایز ک په ناجایز باندې هغه دا سټیټ ګټل غواړي.
خود حکومتي جماعت نېشنل پارټي سیکرټري اطلاع ډاکټر اساق بیا زیاته کړه،
او بالخصوص د کوټه چاغي چې سیټ دی هغه ډیر اهمیت لري. یو خود الټر ریکورډ کمال ته دی، سندک پروجیکټ کمال ته دی، د چاغي هغه ډیسټریکټ دی چې د دې بارډرینګ دی دوه ملکو سره، یو ایران سره یو افغانستان سره نو هغه ضلع خپل یو استراتیجیک اهمیت هم دی داسې مجموع واړو چې نمائنده چلته نشل سمبلی ته ورسي چې دا ګرد مطالبات د شایان به هلته پورته کې
دلته ځینو کارپوهانو امکان څرګند کړی دی چې پر دغه چوکۍ به حکومتي ګوندونه چې په هغه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند مسلم لیگ ګوند او نیشنل پارټي شامل ده یو کاندید را مخته کړي خو ملک عبدالولي کاکړ بیا وایي چې دوی به ټوله ازب اختلاف سره یو ځای کړي
دا کوشش کوو چې موږ د این پی سره خبره وکړو چې موږ ځان ته نږدې بولو جمعیت پیپلز پارټي تاریخ انصاف هم ستاسو دلته جمعیت نظریاتی چې هغه هم ستاسو دلته نو آزارا ډیموکراټیک پارټي ده نو موږ کوشش دا کوو چې داخلو سره خبره وکړو
د کامی اسمبلی حلقه 268 یعنی د کوټ شاغی لپاره او نیشنل ګوند لاله مخه د کوټ د ښاروالي چیرمن ملک نسیم بازی نوم اعلان کړی دی دلته خبره ده یادونه ورده چې د کامی اسمبلی یاد سوې چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د کامی اسمبلی د غړي او دریم مندوخیل د مرګ وروسته 13 میاشت خالی سوې و ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
خدای مراوله د مشال رادیو ویب پانی ته تاسو سر ورخ کرکه د ورځې مهم ویډیوي ریپورتونه هم هلته تاسو کتل شي په پاکستان کې ترهګری ضد عدالت یو شیا وګړی ته په دې تور د مرګ سزا ورولې ده چې ګواکې پر فیسبوک کې د اسلام سپکاوی کړي د پنجاب صوبې د بهاولپور محکمې قاضي شبیر احمد د خالی په ورځ دیش کلن تیمور رضا ته دغه سزا ورووله محکمې په خپل پریکړه کې ویل دي چې رضا په 2018 کال کې د سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو او د اسلام د پیغمبر میرمنو ته پر فیسبوک سپکاوی کړو که پر فیسبوک خلکو ته د لیکنو په سر د مرګ سزاګانې ورکړل شي نو پر خلکو به تاثیر سوي انیس اجمل په دې موضوع ریپورت لري
د پنجاب صوبې په بهاولپور کې د خالی پورس د ترګری ست عدالت یو شیا وګړی ته په فیسبوک د اسلام سپکاوی په تور د مرګ سزا باوروله عدالت په خپل حکم کې ویلي چې تیمور رضا په 2018 کال کې د سنی مسلمانانو مذهبي مشرانو او د محمد صلی الله علیه وسلم د میرمنو په فیسبوک سپکاوی کړی وو دا چې د داسې سزاګانو په پاغو کسانو ساغیس وی چې ټولنیزې میډیا کاروي په کوهاټ یونیورسيټي کې د ژورنالیزم څانګې مشر پرویز خان وایي د ټولنیزې میډیا له وجې زیاتره خلکو د خپل حق لپاره غږ پورته کړی وو ډېری هغه مسلې چې په خابه مخې ته نه راتللې ښکاره شوې خو اوس د حکومت لخوا په ټولنیزه میډیا بندیزونه لګول او سره به دغه کسانو هڅې کمی شي چې د ټولنې د مثبته بدلون لپاره کار کوي
تومنګا پاکستان کې ګورو نو بل خصوص سوشل میډیا کریکډاون شروع شوه ده ایون تومنګا منیسټر دا وایي چې څوک حکومت څخه خبره کوي نو هغه تمام مسلې جوړې دي شي په دې نه دا پته لګی چې دا کم طریقې سره ریګولیټ کیږي هغه خطرناک دي اوس دا پته نه لګی چې کوم خبره په سوشل میډیا څوک کوي دا به شاته هیستوري سره دا هغه سره غواړي دا به بنیادی مقصد سره دا به څه کوي څو دا یو ډېر چاله دي څوک قتل کوي نو هغه په فیسبوک باندې کوي یا دا چې سره کیسز دي هغه لایو خلکو ترانسمیشن کوي هغه بار کې کوي دا کوټو اوس معمولی لای باندې یو یو کسر علی سي نظام په خیال دا خو نقصان زیات دی او فائدہ کم ده
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیاوی په هیواد کې د مذهب پر بنسټ امتیازي سلوک ډیر زیات دی او اکثره خلک د خپل ذاتی دښمنیو لپاره پر بل تند مذهب د سپکاوي تور پورې کړی نو موري زیات کړه په ټولنیزه میډیا باندې سونه د جمهوریت ضد ده
ټولنیز میډیا یوازې د رابطې ذریعہ نه ده او نه هم د ته موږ د ابلاغ عام ذریعہ ویل شو البته پر دې سو کسان په خپل منځ کې پر مختلفو معاملو او یا موضوعګانو ذاتی بحث کوي او خپل رائے ورکوي نو زما په خیال د حکومت لړخه پر ټولنیز میډیا ډیر بندیزونه لګول او بیانات ورکول د معاملې ته د ضرورت نه زیات اهمیت ورکول دي د پخوانی پوزي واکمن زیا په وخت کې چې د مذهب سپکاوی په اړه کوم قانون جوړ شوی دی باید پاره کې ترامیم شي چې نور خلک د قانون د خپل ذاتی ګټو لپاره ونه کاروي
د بشری حقوقو څار نړیوال اداره وای تیر کال په پاکستان کې د مذهب سپکاوی په تور 45 کسان نیول شوی وو. بلخوا په پیښور کې د بشری حقوقو فعال سنا گلزار وای پر فیسبوک او زنو روپ ټولنیزو پاڼو اکثره د زنو کسانو په ځانګړي توګه د بشری حقوقو لپاره د خزینه کارکونکو په نمونو جالی پاڼې جوړې شوې دي چې لبجې د غی کارونه اغیزمن شوي. سنا گلزار وای حکومت دې د ټولنیزو میډیا ناسم کارولو پر ضد قوانین جوړ کړي، خو د سمو پلټنو پر بنیادی سزاګانې ورکړي.
IDs جوړ شي نو هغه د وجه مونږ ته مسلې زموږ کوم ریل IDs وي نو هغه مونږ بیا څه ټایم د پاره بلوک کړو. نو ځکه چې ګورنمنت دې بارے کې مطلب ډیر سی شي چې په افسوس روم ته د پاکستان ګن قانون دی نو هغه دومره فاسټ نه دی چې صحیح چې کوم مجرم یې هغه ته سزا ملو شي.
د پاکستان د کورونو چار وزیر چودھری نثار علی خان په مے کې ویلی وو په ټولنیزو میډیا د ځنې کسانو لخوا د پاکستان کلتوري او مذهبي اقدار تر حملو لاندې دي او دوی دا نشي زغملی. نوموړي زیاته کړې وه د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے لخوا د سپکاوي موادو ضد د کاروایانو له وجې د داسې موادو په خپرېدو کې تر ډېره کمې راغلې ده.
د انیس اجمل د رپورټ سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. بیا هم د انیس اجمل نه د نن ورځې تازه وروستي مهم خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عربي هیوادونو قطر ترمنځ د کړکیچ کمولو په موخه نن د سعودي عرب په دوره روان شوی دی. په وزیر اعظم هاوس کې یو چارواکي مشال ویډیو ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د پوسټ مشر جنرال جاوید باجوا، د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان په پارلیمان کې ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د تحقیقاتي ډلې په وړاندې د وزیر اعظم د حاصلېدو د پرېکړې ستاینه کړې ده. په دې اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلیماني استازي علي محمد خان نن مشال میډیو ته ویل د جی آی ټي په وړاندې د وزیر اعظم حاصلېدل به ولس ته دا پیغام ورکړي چې قانون په واکدارانو هم عملي کېدای شي. د خبریالانو اتحادیې یا خیبر یونین آف جرنلسټ غړو د ریپور د خبریال بخشش الهي د وژنې پر ضد نن په پېښور کې احتجاجي مظاهره وکړه. بخشش الهي د اتوار پر دفتر ته د تللو پر مهال نامعلوم وسله والو په ډسو وشلې وو. فاټا سیکریټریټ وایي د قبلي سیمو د سکولونو لپاره به ډېر زر یو شمېر نوي استادان برتي کړي. په دې دفتر کې د تعلیم د څانګې مشر عباس خان ویلي په قبلي سیمو کې د استادانو کمی دی چې د پوره کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړل شوي دي. حقاني وسله والې ډلې د کابل او هرات په وروستیو پېښو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکو د کابل د بریدونو ذمهواري په حقاني شبکې اچولې وه. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار ولایت په ختیځ کې امریکایي ځواکونو درې عام وګړي وژلي دي. د ننګرهار د غنی خیل ولسوال عبدالوهاب ویلي چې د عام وګړو مستلاغې د امریکایي پوځیانو په ډسو کې وژل شوي چې د دغه پوځیانو ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتریس او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په مرکزي ایشیا کې د بشري حقونو په صورتحال خبرې کړې دي.
انیس اجمل وا چې د دې مهال لن خبرونه درته وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. دا باورې خو د دې وړاندې رسنیو ته کتنه کوپایل کورنۍ ورسپانو ورزو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چنن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبري کړې دي.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وای د شنګای تاون تنظیم د غونډې دوران د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات کې دواړو هیوادونو د ترهګرۍ د خاتمې او د منطقې د امن لړکې خبرې اترې کړې. ادارې وای کوه کتل چې نو په تیرو وختونو کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي مرستو لپاره کلی یو بل ته نږدې شوي او کله بیا داسې شوي چې د شکونو په بنیاد له یو بل لری شوي دي. نو د دې حقیقت پر شا سو جدي چې دا دواړه ګاونډي هیوادونه یو بل ته نږدې کېدو ته نه پرېږدي، د هغې بلټون په کار وي. د ادارې په وینا اوس چې د ځنې تاوتریخوالي را پیدا کېدو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د کازاکستان په استانه ښار کې لیدل کتل وکړل، نو باید چې له دې ملاقاته ګټې پورته کړې شي او دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو نورو سیوا کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې ملاقات کې چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کومه ژمنه کړې. د ډېر غلط فهمۍ وروسته دا
عمل او سوچ مخیتا راغلی نو باید چې په اتفاق سره دوانه گاونډي هی وادونه د منطقې د امن او سلامتی لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ جنگرس پانه خپل ادارې کلی کې د پنجاب صوبې په باولپور کې د ترهګری ضد عدالت په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي موادو خپرولو په جرم کې تیمور رضا نومي تن ته د مرګ سزا اورولې ده. د ادارې په وینا په پاکستان کې په لومړي ځل وشو چې په فیسبوک باندې د مذهب سپکاوي په جرم کې یو چاته د مرګ سزا ورکړې شو. نو که وکتل شي نو په ټولنیزو رسنیو خپرول یو ناقابل تردید حقیقت دی او د یو وخت نه په سوشل میډیا د دې خپرونو سلسله روانه وه. نو ځکه ریاست د خپل عملداري کمې محسوس کړو. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د ریاست د کمزور ریټ په وجه باندې خلکو ته دا موقع په لاس ورځي چې هغوی د مشال خان په رنګ خلک د مذهب د سپکاوي په تور ووژني. نو د دې لپاره په سوشل میډیا د فرقوارانه او ګوستاخانه موادو پر ضد د ریاست د عملداري لړکې کيو پلو به د عدالت په ذریعه د سزا لکه بل ټولې قانوني تقاضي پوره شي نو بل اړخ تبه ملزم ته د خپل دفاع پوره پوره حق هم ترلاسه کیږي. ادریا اخري کلی کې د سایبر کرایم یا په انټرنیټ د جرمونو پر ضد په قانون د عمل کولو نه به نه یوازې ریاستي عملداري پزې شي بلکې ریاستي ادارو باندې به د خلکو اعتماد هم زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالې رسنۍ د بی بی سی انګریزي ویبپاڼې د پاکستان په سن صوبه کې د رامنځته شوې هغې پیښې په اړه لیکنه خپره کړې چې له ادعا سره سم یو ډاکټر د یو عیسوي کس له علاج انکار کړو. بلخوا رایټرز خبري اژانس د لیبیا د پخواني وژل شوي مشر کرنل قذافي د زوی سیف الاسلام له بنده د خوشي کېدو رپورټ خپور کړی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکړ دغه دواړه رپورټونه لوستي او لنډیزې تاسو سره شریکوي.
تیره میاشت د پاکستان په مطبوعاتو کې یو خبر خپور شو چې د سند صوبې د عمرکوټ هسپتال یو ډاکټر د یو عیسوي وګړي چې په مسلکي توګه صفایي کوي له علاج انکار کړی. د دیرش کلن عرفان مسیح د تره زوی بی بی سي ته ویلي چې کار ته روان و چې له پیښې خبر شو. پرویز مسیح وایي ځان یې سمدستي د پیښې ځای ته ورسولی او د خلکو په مرسته مرداړي نالۍ ته لوېدلی عرفان او یعقوب راوستل. د ده په وینا عرفان لهم سا اخستله البته نری نری سلګی کېدله. د هغه په اوجو واخست او په منډه منډه هسپتال ته ورسولی. پرویز مسی زیاتوي یو ډاکټر راغلی عرفان ته وکتل او کمپیوټر ته وویل چې لومړی عرفان صفا کړه. نوموړی وایي ډاکټر ته خواست وکړ چې عرفان سخت زخمی دی او وخت نسته چې هغه صفا کړل سي. نو مهرباني وکړئ که سمدلاسه علاج شروع کړی. خدای ته پوینا ډاکټر په جواب کې وویل چې روژه ده او بل دا چې عرفان د نالې په مرداړو اوبو لړلې دی او له دې ویلو سره ډاکټر ولاړی. د ده پوینا لږ وخت وروسته د هسپتال مشر ډاکټر راغلی بیا بل ډاکټر ورپسې راغلی. خو دواړو عرفان له لاس ور نه وړی بلکې دویم ډاکټر کمپاونډر ته وویل چې عرفان ته اکسیجن سلنډر ولګوه. خو د هسپتال مشر ډاکټر جام قمبر بی بی سی سره د خبرو پر وخت دا تورونه رد کړی دی. که څه هم پرویز مسی وایي عرفان چې کله هسپتال ته ور وړل شو نو لا هم ژوندی و. خو ډاکټر جام قمبر وایي هغه وار له مخه سا ور کړی وه. بلخوا رایټرز خبري اژانس وایي یوې وسلوالې ډلې د لیبیا پخواني مشر کرنل قذافي زوی سیف الاسلام قذافي د زندان شارګوټي له زندانه خوشي کړی دی. اژانس دا خبره د سیف الاسلام د وکیل او زندان ابوبکر صدیق بریګیډ وستوالی ډری لخوا د خبر سوي بیان پر بنیاد کړی دی. دوی وایي نوموړی د بخښنې د هغه قانون لمخې خوشي سوی چې د مشرقي لیبیا پارلمان منظور کړی وو. د وکیل خالد الزیدی ویلي چې سیف الاسلام دا محال یو بل شهر ته وړل سوی خو د امنیتي اندېښنو له وجې نوم نسي څرګندولای. پخوا هم د نوموړي د خوشي کېدو په اړه ورته رپورټونه ناسم خطرې وو او لکه چې نیول سوی له هغه رئیسی په اړه متضاد خبرونه مخې ته راځي. رایټرز خبري اژانس وایي 44 کلن سیف الاسلام قذافي ته د ترابلس یو عدالت په 2015 کال کې د مظاهرچانو د وژلو په ګډون د جنگي جرمونو په تور سزا ورولې وه. نوموړی د هیګ جنایتونو نړیوال عدالت ته هم مطلوبه دی چې وایي د ترابلس عدالت د هغه پر ضد د کاروای پر مهال د انصاف نړیوال معیارونه نه دي پوره کړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پر مختللی وی نټولنا پر مخزی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
په مومندو کې د امن لخکرونو مشران وایي د دوی په قربانیو په سیمه کې امنیت ټینګ شوی. دوی وایي که څه حکومت اوس دوی په کور کې نیولې، خو د وسلوالو ډلو دښمنۍ دوی ته لا هم ور په غاړه ده. له همدې کبله د امن د لخکرونو سره تړلي کسان وایي په خلاص مړ تګ راتګ او کاروبار نشي کوی، ځکه چې وسلوال یې په نښه کوي. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی په دې موضوع رپورټ لري.
په مهمندو کې په خوانو امن لخکریانو ته نن وختونه هم د وسلوالو لخوا خطر پیښ دی چې له وجې زیاتره غړي په کورونو میشتي او مزدورو له بهر نزي. دغه لخکری په کال 2009 او 2010 کې د حکومت سره د وسلوالو ضد عملیاتو او د سیمې د امنیت د ټینګ ساتلو لپاره جوړ شوی وي چې تر کال 2015 او 2016 پورې کار کاوه، ولی وروسته حکومت دغه امن لخکری ختم کړی او له دوی وسلی هم بیرته راغونډې کړې. ملک نیک محمد خوایزه د خوایزو د امن لخکر مشر و او هغه وای چې نن وختونه هم ورته د وسلوالو لخوا دړکې ملاویږي.
نو د طالب د خوانه خوا اوس په ذاتي خود ما ته بل ورځ دغه نه یو میسج شوی او د یو افغانستان نمبر هغه نه په خپل ما ته شوی، خو زه چون تیمو خدا پروانه دا دمکین او د میسجونه خو یو نن ورځ نه دا یو ځل یا دوه ځله دا خو د کوم ورځ نه چې مونږ د دې خلاف شوی او دې په چم توپک راخستو دا قوره
نیک محمد خوایزه وای چې هر کله که یو څوک د طالب وسلوالو ضد ګام پورته کړي، هغه که په خپله خوښه وي او که د حکومت په خوښه، نو طالبان یې خپل دشمن ګڼي. نو ځکه د امن لخکریانو پخواني ټول غړي د وسلوالو سره نن هم په دشمنۍ اخته دي.
توپک روان او طالب پسې ګرځي، طالب یو سړی نقصان کړی، د طالب یو سړی ډېر مالی او ځاني نقصان یې ورسولې. راځو زه اسلام نه منم چې طالب داغه په خلاره چرته پیږي.
نیک محمد خوایزه وای چې وړاندې به د هغوی رضاکار خپل روزګارونه کول، څوک په پیښور کې او څوک په کراچۍ پنڈی او نورو خارونو کې. د حکومت په وینا کورونو ته راغلل، لخکر یې جوړ کړی او اوس چې لخکر ختم شوی د لکوره نشي وتلی او بے روزګاره دي. نو دا ولی
کور دی او بمده شي کړی او ته بس چا تا کا پکا ځان نه روانه ته څو کړه کړې څو یو شی بل جوړ دا ډیر څه بے روزګار او بیرغ دي. دا کم چې بے روزګار دی او کار نه دی، دا هم د قوجره چې دغه د یری د وزن چرته کې نشي او سي ځان سخت تیری هو دی یری د وزن سپور راتي دی او چې ټارګټ او خامخا دی.
او یاد دی چې د طالب وسلوالو لخوا زیاتره وختونه په پیښور او نورو سیمو کې د امن لخکریانو غړي هدف شوی هم دي. خو نیک محمد خوایزه زیاتوي چې د خوایزو د امن کوم له شلو زیات تنان د وسلوالو لخوا په مهمندو کې وژل شوی، ولی هم دغه شان زخمیان شوي هم وو. خو دی وای چې له دې زیات وسلوال هم وژلي وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د جون 12 یانن په نړۍ کې پر ماشومانو د کار روزګار او مشقت کولو پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. نن په پېښور پریس کلب کې په همدې موضوع یو غونډه وشوه او چې په پاکستان کې د ماشومانو وضعیت پکې وسیړل شو، کارګرو ماشومانو په اړه پکې خبرې وشولې. پاکستان په نړۍ کې د ماشومانو باندې د کار او مشقت په لړ کې دریم نمبر هیواد ګڼل کیږي. زموږ همکار غلام غوث د پېښور پریس کلب ته ورغلی وو او دا رپورټ راستولی دی.
د سپارک په نوم د ماشومانو د حقونو د ساتنې د ادارې سیمه ایز مشر جانزیب خان د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل پاکستان په نړۍ کې د ماشومانو نه د مهنت مشقت اغیستلو په لړ کې په دریم نمبر دی او په کار د حکومت په پاکستان کې کار روزګار کوونکي ماشومان تعلیم ته وهڅوي.
د موریتانیا او هیټی نه پس په دریم نمبر باندې پاکستان دی، چرته کې د ټولو نه زیات چایلډ لیبر دی. یلو چې کوم سروې شوی د ناغه 168 میلیون ماشومان په چایلډ لیبر کې انوالو دي. په پاکستان کې
د دې تعداد چې کم دی نو هغه 5.7 ملیون دی او خیبر پختونخوا کې 1.28 ملیون چایلډ لیبر دی.
یو بل مدني پاله خورشید بانو مشال ریډیو ته وایي پاکستان کې حکومت د ماشومانو د حقونو د خپل لاندې کولو د مخنیولو لپاره یو شمیر قوانین هم جوړ کړی دي، خو ستونزه دا ده چې په دغه قوانینو باندې عمل نه کیږي.
زموږ د ګورنمنت نه دا ډیماند دی چې دا کوم قانون جوړ شوی دی، ادارې جوړ شوی دی، هغه باندې امپلیمنټیشن هم لازمی ده. او اسټریټ کې داسې ماشومان ډیر زیات ګرځي چې هغه تعلیم نه تعلیم هغه ضرورت دی، هیلتھ هغه ضرورت دی. تاسو له پته دی چې دا کوم د ماشومان د ورکشاپ باندې کار کوي چې ډومیسټک کار کوي، نو هغه سره سیکشوال ابیوز هم ډیر زیات کیږي. ایجوکیشن خو بیا پرې دی، سیکشوال ابیوز هم ډیر زیات دی، نو دا ادارې د ریاست کار دی چې هغه باندې چیک اینڈ بیلنس ساتي.
د سپارک په نوم د ماشومانو د حقونو د ساتنې د ټولنې سیمه ییز مشر جانزیب خانوایی د پاکستان په قبایلي سیمو او ځینې نورو سیمو کې د جنگونو له وجې هم په ماشومانو ډیر بد اغیز پریوته دی او په کار ده د لړکی حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړي.
نو موږ هم د خپل ملک د هغه ماشومانو لپاره چې کم بالکل د خپل د حقوقو نه محروم دي ډیماند کوو چې کم از کم د ټولو نه مخکې د اغیز ماروشي نه سروې دیوشي، ورسره ورسره چې څونوم قوانین دي د اغیز د اصلي او پاکیکی مانو کې دغه امپلیمنټیشن وشي او بجټ ته د دغه د ماشومانو د ریهابلیټیشن لپاره دی محسوس شي.
یاد دی وی چې د جون 12مه نیټه په نړۍ کې په ماشومانو د مهنت مزدوري کولو د مخې نیولو په ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمنځل کیږي او په دې ورځ د ماشومانو د حقونو په اړه د مدني پالانو لخوا یو شمیر دستوري او خبری ونډې ترسره کیږي. ولام غوس مشهد ریډیو پیښور.
په پاکستان کې سخت کال کور شمیرنه او سر شمیرنه په مارچ اپریل او مې میاشتو کې ترسره شول. په 2013 کال کې په ترسره کیدونکو پارلماني ټول ټاکنو بعد د تازه سر شمیرنې اغیز وی او کنه؟ مجید بابر دغه موضوع ته په یو رپورت کې کتنه کړې ده.
په پاکستان کې په سرکاري توګه د کورونو او خلکو د شمیرنې لړۍ د تیرې میاشتې په 15مه نیټه سرته ورسېده. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه هیواد د شماریاتو محکمه به د دې نه پس د ترسره شوې مردم شمارۍ مسوده کوم پړاو ته سپاري. د دې پوښتنې په ځواب کې د شماریاتو د محکمې کمشنر حبیب الله خټک وایي چې که څه هم د دوی کارکوونکو د مردم شمارۍ لړۍ په خپل وخت سرته ورسوله، خو د ده په خبره اوس د دوی اداره د راټولو شو معلوماتو په بنیاد اخیرنۍ مسوده جوړولو کې مصروفه ده.
ان شاء الله اند مدد میاشت اند کې یا تقریبا فرست ویک اف جولای تر چټیانو نه پس شي. صرف دا سنو باوند ایریا شي دي کنه، دا ګلتری اغي توي دا جی بی ایریا کې ده اغي کې لانا دې شوی تقریبا 20-25 بلاکونه دي داسې ایریا دي چې ال تب سنو چی دي کنه اوسا پورم پرته دي ال تک نه اغه مردم شماری لانه ده شوی او بلا چی دي تقریبا 120-125 بلاکونه دي دا ایجنسیانو کې مهمان ایجنسی ساؤتھ وزیرستان
د پاکستان د آئین تر مخه پارلیمانی ټاکنې د اخیرنۍ مردم شمارۍ په اړه د سرکاري نوټیفیکیشن کېدو نه پس ضروري وي. خو د پاکستان د انتخاباتي کمیشن یو چارواکي خورشید عالم ویلي چې د دوی ادارې ته د دې لپاره لږ تر لږه شپږ میاشتې وخت پکار وي.
قانون مطابق چې کم نوټیفیکیشن وشي اخیری هغې مطابق موږ بیا حلقه بندی کوو، خو حلقه بندی باره کې الیکشن ته مس کنسپشن دی چې هغې ډېر خلک بیا خیال ساتي چې ډېر تر به سیټونه هم سیوا شي. قومي اسمبلی صوبۍ اسمبلی کوم سیټونه چې دي نو هغه چې آرټیکل 51 دی د هغې مطابق چې سیوا کېږي یا کمیږي د هغې هغو هلته په آئین کې فیصله کوي. موږ به د هغې مطابق چې کم آبادي ده هغه به د موجوده سیټونو مطابق کوو.
دا چې آیا د دې تر سره شوی مردم شمارې لوجه با په 2013 کال کې کیدونکې پارلماني ټاکنو نه پس د دغه هیواد په سیاسي منظرنامه او د سیاسي ګوندونو په پارلماني پیاوړتیا هم څه اثر وی او که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ظفر الله خان وایي چې د دې مردم شمارې به کوم خاص اثر نه وي.
نشستو مې اضافه هوګا یې تو نه کا جا سکتا
ایک صوبے میں آبادی بڑی ہے دوسرے میں کم.
پارلیمانی سوکے خوب زیادتی گی خو تر کما چے دا آبادی خبر دا نو داسے ندا چے دا یوی صوبے آبادی با زیادتوی و دا بلے با کموی. په پاکستان کې د آبادۍ د زیاتوالي رجحان په ټولو صوبو کې یو شان دی. که پنجاب صوبه کې 100 کې زیات شونه ممکن نه ده چې د خیبر پښتونخوا 15 شپږ یا بلوچستان کې 2-3 زیات شي. نو دا خبره کول چې یو صوبه کې به پارلماني څوکې زیات وي او بل کې نه دا صورت حال نه ده.
د پاکستان
د آئین تر مخه د ټاکنو لپاره آئینی ضرورت د اخرینو مردم شماری سرکاري نوټیفیکیشن دی. که د موجوده مردم شماری سرکاري نوټیفیکیشن د سوجنا د ځنډ ښکار شي نو د دې اثر به پر راتلونکو پارلماني ټاکنو هیڅ نه وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې چې
هر تر هر بدرنګ زکه چې داغه مینه نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د شمالي وزیرستان تحصیل شوی اوسیدونکو وایي چې د سیمې یو ځنې های سکول هم له کلونو راهیسې بند پروت دی او په کې امنیتي ځواکونه ډېر دي. دوی شکایت کوي چې له دې وجې د ځوانانو تعلیم متاثره کیږي. بلخوا د یادې سیمې د قومي اسمبلۍ غړي وایي چې د دغه سکول بیرته خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي. زموږ همکار عمر دراز وزیر له سیمې نه رپورټ راستولی.
د شمالي وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل شوا اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې یو ځانه سرکاري های سکول د 13 شپږو کالونو راهسه بند پروت دی او ځکهونکي نشي کولای چې د غلطه زده کړې وکړي. ځکه چې د دوی په وینا شوا تحصیل کې دننه د غسکول یا خونځای د امنیت په خاطر بند کړل شوی وو چې لا هم پکې امنیتي ځواکونه میشته دي. دوی وایي دغه سیمه د تعلیمي اسانتیاونه د 13 اویا کالونو راهسه به برخه ده چې نن زیاتره زده کوونکي د اتم ټولګي زده کړو پاس د سکول نه لرلو په وجه تعلیم یې زده کړې پرېږدي. په دې اړه تحصیل شوا کې د سیمې مشرانو او ځوانانو مشال ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
دولته های سکول وو دا خدای کړی په دامه د خدای د ګټینه وکړې باندې شو لاغه خلکستانه هغه د سکول هیڅ طریقه نشته. دغه یو سکول وو که دغه خلک ونیو او بله هیڅ طریقه نشته. خو د میش خلک چې کوم د حقیقت دا دی چې نور خپلې غریبته چې دا یو سکول طریقه نه وي د خلکو څه په اخري د حکومت سره څه خوري د خدای پوښتنه په بلډي کې د بلډینګ به تاسو جوړ کوو ورته کوو ته کولاو دا کو هیڅ ورګي چې دا باکیږي دای په چرته وزیر نه نه او ته په چرته چې دای د میش ته بل سکول جوړ کوو.
نوم ګل حبیب خان سیپلی کابل خیل کوم سره تعلق لرم. میش په شوا تحصیل کې یو های سکول د اغا 4-5-6 سال سے بند ہے. امیش بچون دغه سے در په در ټوکر خری میش دا د حکومت نه پر زور مطالبه کی چې میش ته د خپل سکول به حل کو او خپل سکول دا نوې بلډینګ ارته جوړ کو ارته چینج دا کو او مکمل چې د میش بچون په دا کې تعلیم حاصل کو.
د شوی سې دین کا نوم عبد الرزاق تای ګورنمنت های سکول دای چې ضرب حد او شری شوای دا دغه نه دا بلډینګ بن شوای دای او ور کی تا ډیر مشکلات آی دای تا کچیر دای تا دغه بلډینګ ضرورت وی دا په بدلا کې د میش ته دای زون تخپل بلډینګ جوړ کوه. 15 کورونه تقریبا د سکول ته نڅو غره غلې دي مشتورو دي په کلی بند تنخو خلی د ټول تحصیل کې واحد د سکول واسه څومره تنیم توفقه د شوه شوه د ګورنمنت های سکول نه شوه دو میډیکل ته تلی دي ډیر کاسون تلی دي د سکول نه تلی دي د سکول بن شوه دی.
کلامو چې په دیاړه د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړې او تعلیم لپاره پارلماني سیکرټر محمد نذیر نو پختل نو دوی وویل چې سکول د ماشومانو د زده کړو ځای دی او د لړکې د ټولو متعلقه چارواکو سره خبره کړي.
سکولی نه اسپاتاله د ګورنمنت سرکار دی کنه خو اسپاتال دی بمورنه پر دی سکول دی بچو نه پر دی کنه ایمرجنسی بیس باندې دی پدې چې کده موجود دی کنه دې باندې مو خبره کړی دو کمانډر صدیق سره مې کړی دو ای جوشي سره کنه دا بچو نه سکول دا بچو نه سبق یې کنه دا اسپاتالو خارې کیږي اسپینوام اسپاتالو خارې کی دادی بمورنه شاید کنه چې کیم اف سی ولا دی هغه دې پر دی میز دروازه کولاو دی چې پکې مزګ دی چې شګوري کنه چې مش کلا ورته جوړه کی میز دفتر ورته جوړ کی کنه دادی بچو نه نږدې دی دادی تخبل پته کیږي
تحصیل شوه او سیدون کی وای چې دولت باید د دوی د ماشومانو د روخانه مستقبل د ژغورلو لپاره چټک ګامونه پورته کړي او د دوی د روان نسل پر مخ د تعلیم بندې دروازې خلاصې کړي ځکه چې د دوی سیمه د اول نه هم د وزیرستان تر ټولو سیمو وروستو پاتې ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د عمر دراز وزیر رپورٹ مورید تاسو مشال ریډیو ته غوښنولې د نن ورځې روستۍ خبري غړی اوري ریډونکو تاسو زموږ د خبرونو له ختمې دوه وروسته هم زموږ خبرونه د نن ورځې یا تیری خبرونه په فیسبوک باندې هم درنګ د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې تعقیبولې شي. زموږ آدرس دی mashalradio.com. اوس د روژې ځانګړي لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغلی. نن به واورې روژه او تراوی له یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو به خبر شئ چې تراوی لمونځ له جمعې سره کول په کار وي او کنه یوازې هم کېدای شي. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پوښتنه کړې ده چې قیام اللیل او تراویح دا څه فرق لري کې نه لري. نو زما درنو اوریدونکو ورونو، قیام اللیل د شپې پاسېدل، کله چې سړی ویده شي او بیرته راپاڅېږي، رابیدار شي او مونځو کې چې تهجد ورته په بله اصطلاح باندې وایي، نو دا قیام اللیل کې راځي. یا یو سړی دی چې درسته شپه الله تعالی جل جلاله ته ولاړي او عبادت کوي، دا په قیام اللیل کې راځي. او تراویح چې دی دا خاص د رمضان سره خصوصیت او ځانګړتیا لري چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي نو تراوی انسان کوي، او که چیرې تهجد وموکي نو تهجد د دې انسان قیام اللیل شو او تراویح د دې چې دا قیام رمضان شو. قیام اللیل په غونډ کال کې دی چې په غونډ کال کې یو سړی قیام وکا او تهجد ادا کی، یا ټوله شپه ودرېږي، یا هغه شپې چې د فضیلت او د بزرګۍ او د درناوي شپې دي په هغه شپو کې عبادت وکي، نو دا قیام اللیل شو. او خاص تراویح کول دا قیام رمضان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د الله جل جلاله د بندګۍ او د هغه څخه د ویرې او د هغه د رحمت د امید په خاطر د رمضان روژه ونیسي او د رمضان قیام وکي، یعنی تراویح وکي، نو الله عز وجل دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کړي. بل ځای کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي، التي تنامون عنها خير من التي تقومون الیها. هاغه عبادت چې تاسو ونو د کیږي او پریدی، چې مراد ونه د تراویح مونږ دی، دا بهتر دی د هغه عبادت نه چې د شپې تاسو په نیمه شپه ورته پاتېږي او کوي. د دې حدیث نه معلومیږي چې په رمضان المبارک کې د تراو ثواب چې دی دا زیات دی د تهجد د مانځنه. نو پکار دا چې سړی تراویح وکړي چې چاته الله عز وجل وسه ورکړي. بله خبره دا ده چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د قرآن کریم ختم په تراو کې کیږي. نو که څوک توفیق لري او وسه لري، نو یو ختم د قرآن کریم په تراو کې دا پکار دی. اسانه طریقه دا ده چې که په هر رکعت کې په شل رکعاتو تراو کې شل آیات یا یو رکوع سره تلاوت کې، نو په مستقیمه توګه باندې په ویشتمه شپه باندې ختم د قرآن کریم سرته رسیږي، نو هم د قرآن د ختم په سنت عمل کیږي او هم د تراوح په سنت باندې عمل کیږي. الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې قبول کړي.
دا مفتی ذاکر الله ذاکری چې د روژو په اړه تاسو ته معلومات درکول، د تراوی د مونږ په اړه تاسو ته معلومات درکول. ملګرو، دغه لړۍ د روژې تر اخري ورځې پورې به دوام کوي. مفتی صاحب تاسو ته په دې اړه مهم معلومات درکوي. اوس د نن ورځې وروستي مهم خبرونه اورو د انساج ملنه.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د عربی هیوادونو او قطر ترمنځ د کړکیچ کمولو په موخه نن د سعودي عرب په دوره روان شوی دی. په وزیر اعظم هاوس کې چارواکي مشال لیډیو ته ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف سره په دې دوره کې د پوسټ مشر جنرال جاوید باجوا، د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او ځینې نور چارواکي شامل دي. د پاکستان په پارلیمان کې ځینو اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د تحقیقاتي ډلې په وړاندې د وزیر اعظم د حاصلېدو د پرېکړې ستاینه کړې ده. په دې اړه د تحریک انصاف ګوند پارلیماني استازي علي محمد خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د جی آی ټي په وړاندې د وزیر اعظم حاصلېدل به ولس ته دا پیغام ورکړي چې قانون په واکدارانو عملي کېدای شي. د خبریالانو اتحادیې د خیبر یونین اف جرنلسټ غړو د ریپورټ د خبریال بخشش الهي د وژنې پر ضد نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې. اسنه مظاهره کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې د بخشش الهي قاتلان دي ونیول شي. حقانی وسله والی ډلې د کابل او هرات پر وروستیو پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. د طالبانو ویان لخوا په نولسمه ماده په لیږل شوي یو غږیز پیغام کې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د کابل او هرات په بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کړی. افغان چارواکي وایي نن د ننګرهار ولایت په ختیځ کې امریکایي ځواکونو درې عام وګړي وشړي دي. د ننګرهار د غني خیل ولسوال عبدالوهاب ویلي چې دا عام وګړي وروسته له هغې د امریکایي پوځیانو په جګړه کې وشړي شو چې د دغو پوځیانو ګاډۍ د سرکارې چاودنې ښکار شو. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګیوټریس او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن په دوشنبه کې په مرکزي ایشیا کې د بشري حقوقو په صورتحال خبرې کړې دي. او د قطر چارواکو تېره ورځ ویلي چې د سیمه ییزو عربي او ځینو نورو هېوادونو د بندیزونو باوجود هم د ګاونډي او خلیجي هېوادونو وګړي په دې هېواد کې پاتې کېدای شي.
اوریدونکو له همدې سره دا خبري غړې او د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسید. خپل قربان نجیب امیر د خبرونو ویاندې انیس اجمل او تخنیکی ډایرکټر ساخان اميري ته اجازه ورکړي. که په همدې سپو پات شوې د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اوریدئ شئ، موږ به سبا سهار په 9 بجو ستاسو هرکلی کوو.